زرغونی رشتین زیور د تیرو 500 کلون رئیس د ځوان نسل د خوونې روزنې په برخه کې نستړی کېدونکې حالې ځلې کړې او لا یې هم خپله انرژي نه ده سپمولې. موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیاتو په برخه کې د هغې د دکتورا اخیستنې راز په څه کې وو؟ لا څه کول غواړي او وړاندې په خپرونه کې خپله لاغلې زیور څخه اورئ چې له نیکه مرغه همدا اوس زموږ سره په خپرونه کې ده. استاد محترم، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. مننه چې زموږ خپرونې ته مو ویاړ ورکړي. په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه کوم او ستاسو د کور ودانۍ درته وایم.
خیر اوسې.
بخښنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترمو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ډیره زیاته مهرباني چې را سره یو اوریدونکو ته یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونې وړ ده چې باید وایم ډاکټر زرغونه رشتین زیور په 1943 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجري لمریز کال د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالي شو او لدې پونځي څخه هم په لومړی درجه فارغه شوې ده. ماستری او ډاکټرای د پخوانی شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې، خدمت ته څنګه ودانګل او وړاندې خبرونه کې بخپله استاد څخه اورو. استاد، کله مو چې زده کړې بشپړې کړې، دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات او غوښتنې مو رسته راځو، خو زده کړې مو بشپړې کړې مستقیما خدمت ته مو راودانګل کلام په کور کې وډیر وخت؟
نه خیر، زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرله پسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلی. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شومه، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شومه، بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شومه. البته ځینې ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکړم، خو موږ مجبورن بیا لاړو. موږ وی چې خدمت ته هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي، یا کابل پوهنتون یا یو لیسا هم موږ دپاره غنیمت پدې و چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو، او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هر کچه چې مقصد تدریس و. او په راوی بلخي لیسا کې هم په کله فارغه شو،
له لیسې څخه چې تاسو فارغه شوي بیرته
هلته هماغه ښوونکي شوم. او دا ما دپاره ډېر د ویاړ ځای و، ځکه چې زموږ نه مخکې هغه کسانو چې پښتو تدریس هلته کولو، اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه و یا پوهنتون نه و لوستی، اکثریا داسې د مسجد نه د یو هغه نه استادان راغلي و د پښتو برخه داسې خواره غوندې وه.
نو تاسو شاید لومړنی ښوونکي هلته هم وایي چې د لیسانس درجه سره تللی، خو
د لیسانس درجه سره زه هلته لاړم او په خورا مینه او په شوق او په ذوق باندې د خپلې ژبې خدمت ته مې ملا وتړله. نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واخیسته او بیا لوړو زده کړو لپاره شوروي اتحاد ته.
د چې ته د پوهنتون نه لومړۍ درجه فارغه شوې، بورس باندې خاطر ته راغې؟
نه، هغه خو پوهنتون خو فارغه شوم، خو مګر ډیپارټمنټ کې بعضې ځینې ټکي وو چې هغه اجازه ونه شوله چې موږ هلته هغه شو. خو د سیلانډ درته وایم چې وی نه نیولو، خلاصه
کله چې ماستری ته تللی یا بورس ته تللی خارج ته، هغه بیا د پوهنتون لخوا درته برابره شوې؟
نه، پوهنتون د خوانه نه ده. بیا زه خو د ښوونې او روزنې د وزارت پورې مربوطه شوم، ځکه چې ما لیسه کې درس ورکو. نو د دې نه وړاندې زما ته خاوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کاله مخکې د په بورس باندې لاړو شوروي ته هاته د ماسترۍ دپاره لاړو د پل تخنیک د پوهنتون انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کاله هغه هلته وو. بیا په همدې زمن کې ما هم هلې ځلې شروع کړلې، او هغه هم د هغې ځای نه هلې ځلې شروع کړې. او د دې سره زما پلار خدای دې وبخښي هغه هم راسره مرسته وکړه چې بل اخره یو بورس مې تر لاسه ک او هر کال د جنونو لپاره د وزارت معرف خوانه لاس بورس ورکول کیدل نو په د یو بورس ما تر لاسه ک نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لمړی خو ماستری د لپاره تللی بیا عمل ته مسلسل ډاکټر هم څو کړه بیا افغانستان ته راغله بیا لړې
نه نه مسلسل ماستری او ډاکټر هم دواړه په مغه یو وخت کې په یاني هغه کې
او لکه موږ کوم چې دا ونه وکړه تاسو د پښتو ادبیات په برخه کې لمړی نه خزینه ډاکټر یې فکر نه کوي چې ډیر لوی ویاړ مو تر لاسه کړی دی
نو زبا وس د خپل ځان په ایسه کې
سونه کزې خبرونه د بعد وای ارڅ
خیر زه خو په دې باندې ډیر ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د خزینه و لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډیر ناشونه و بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کو بیا هغه نورسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم نو دا خو بیا د ټونو نړیره د ویاړ خبره ده اوزه په دغه باندې ویاړم چې ما وکول شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو نو دا به زما لپاره واقعا یو افتخار وي او دا افتخارات چې دي دا زمون کورنۍ ته هم راجی کیږي ځکه هغه شرایط چې ما ته خپل کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغه ما سره نه وي کړې شاید چې دغه زمینه برابره شوې نه وي چې زه بهر تللی وی او ما لوړ تحصیل
او همدې ترازو چې ستاسو په دې موافقتونو کې ډېر راز د چا وړې همکاري ستاسو کور کې ممانعت نه و که تاسو خپله مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو لرئ باید ترلاسه کړئ لخر ټولنې ته خدمت وکړي
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت او دا به سم نه وي او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه و نه دا صحیح نه ده دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ما ته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه کله چې دا د خلاص کو هغې نه وروسته به بیا بهر لاړ شي نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړه شم
یو اراده موجوده و
مګر اراده مې وه
اطمینان
درکو خو بله خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکړم چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابت دغسې و چې باید یو جلۍ یوازې بهر لاړه نه شي نو د دې په اساس باندې ما ته ویل چې دوه کسه یې ښه دی نو ماته که دوست کسه اوسی خارج کې سړی تحصیل وکړي نو ډېره ښه خبره ده
بیا له خاوند سره یو ځای لاړې چې هغو عملته درس ویلو بیا
هغوی دوه کاله معنه مخکې لاړل خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم نو بیا کورنۍ مې راسره مرسته وکړله او موږ لاړو دواړه بیا هغه هلته و دوه کاله په شوروي کې خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماستری واغسته اغسته وه هغه تیار ډاکټورا ته
شروع کړو او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو ستونزو سره شاید نو مخ شوي تاسو له کور ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتي او ما اما لڅ شي زوریدې په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لګ ډېر مشکلات له دې زوریدې کنه
نه یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري مګر یو مشکل ما د پاره وو چې البته د یو مور په صفت باندې ځکه ما هغه وخت کې دوه ماشومان درلودل
کله ماستری شروع کوله د وخت کې
او کله چې ماستری
پانتون ملوسته و
پانتون ملوسته و پانتون دلوست نه ورسته ما د پانتون نه ورسته من غواده و شو هغه نه ورسته بیا از ما ماشومان پیدا شو هغه نو ورسته زما ماشومان پیدا شو. نو هغه یو چې وا تقریبا دوو کالو
او مهرباني
هغه یو چلی چې وا هغه د دوو کالو دا بل چې وا د نه میاشتو. نو چې دا بورس برابر شو ما د تګ اراده وشوله. نو هغه ماشومان ډیر واړه پاتې شو. نو چې په اول کال زال تلاړه ما نو ډیر زیات از اوریدم په دې چې دا ماشومان را نه پاتې شو. نو دا د هغه د مور ولې یو احساس و چې ما سره و. خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې. ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه دا ماشومان منګه ساتو ته خپل درس ووایې او که اوسې ونه وایې نو بیا وروسته وخت درنه تیری بیا به نشي ویلی.
بله استاد محترم ډیره زیاته مهرباني ستاسو سره خبرې تر دې دمه خوږې وي. مونږ اوریدونکو ته شمیرې بیان کړې دي ستاسو ګڼ شاګردان ستاسو نه زده کړې کړي. مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریښي. هغه هم درته وایم ممکن ډیر همدا اوس په اړیکه کوم راسره وي چې تاسو پیژنې. یو ځل بیا شمیرې هم ورته وایم. پرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی ورور. ستړي مشئ.
بله محترم یوسف خان زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو انشاءاللہ د خوند حقوق نه دي مدرسې اول موږ خپل حقوق دي ورکړي اصلاحات باندې راځي او په دې باید په دې زمونږ کې اصلاحات راشي. او دا تر اوسه لا موږ ټولنه کې ژوند کوو. خدای دې وکړي د ظلمت ټولنه هم پر روښنايي بدله شي. نو تر نظر به چیرې اغم ستاسو د مېلمنې د ښاغلي زیور خور ته مې دلې پوښتنې
مهرباني
اوله پښتنو خو مې دا د خورې کې ته چا ډېر واسولې چې دغه مبارزې ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې یعنی اثر د پاره بیا مصدر د خدمت وګرځېدلې. دوامه پښتنه مې دا ده دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی. د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی او د پخواني ادب د پخوانی ادب او د اوسنی ادب تر مابین فرق څومره دی. یعنی څومره فرق په پخوانی ادیبانو او د اوسنی ادیبانو. او درېمه پوښتنه مې دا ده چې نور انجونې څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډېر زیاته مهرباني قرص پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او دا چې پښتنې مور سره شریک کړي. بله ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده. لطفا خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب مهرباني.
هغه وخت تاسو دونه زمينه مفاده وای لکه وسوي انجن ته. نو تاسو به شاید تر دې ډېر څه مخته کړی وای که
خپلواک صاحب ستاسو اړیکه هم ډېره صفه نه وه. اما پوښتنه مو واخیسته. استاد محترم ویلي چې که داسې زمینې درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډېرو نجونو ته او مېرمنو ته فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډېر تعلیم کړی وای که نه. خو وروسته ځواب ته راځو. اوریدونکو ته اوس نوبت د دوی دی. یو بل اوریدونکی هم راسره دی. خپرونې ته بخیر راغلی. ستړي مشئ. کوم ځای نه؟
کندهار ولایت.
او نوم څه دی؟
عبدالحنان.
په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټره زرغونه رشتین زیور ملمنه ده. د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پوښتنه ترې لرې په هغې اړه مهرباني. د اوریدونکو اړیکه هم شلېدلې ده. له کندهار څخه اړیکه نیولې وه. ډېره زیاته مهرباني چې اړیکه را سره نیسي. خو بیرته بیا درته راځو که د مېرمنو د کار ونډې په اړه باندې د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه. نو موږ غږ ثبتونکي ماشین شمېره هم لرو 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته ته زنګ وهئ. ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک پښتنه مو واخیستې. لبد مرغ نور اوریدونکو خبرې مونږ ته تر لاسه نشوي و مونږ نشو خستلې. نو که ځواب ورکې
مهرباني. محترم ورور پښتون.
او
د دې درې پښتنې وي او درې والا پښتنې مختلف پښتنې دي چې هغه هر یو وضاحت او تشریح غواړي. نو
اول تشریح مورګ چې پرونه وخت
نه تکنه لګ لاند ځواب ورته وایم. د پښتنه وکړه چې چا تاسو داسې هڅولې چې دغه سي تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي؟ البته زما د کورنۍ ماحول همدا و چې موږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو. یو کورنۍ وه ادبي کورنۍ ده او په دې ادبي کورنۍ کې موږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې وروزل شو او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن روزل شوی یو او همدغه
نو په داسې کورنۍ کې ته ډېر
ممانعتونه نه وي. او بل دا دی چې زما پلار د خدای وبخښي په هنرشتین اغه یوازینی کس و چې د ښځو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و، یعنی په دغه لاره کې ډېرې مبارزې هم کړې دي. نو په همدې اساس یې موږ مکتب ته ښوونځي ته واستولو او همدغه یې هیله وه چې موږ تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو او زموږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزد کی او خپل ماشومان او خپل نجونې او الکان ټول به خوانځي ته شامل کی. دا از ما البته د هغه او د هغه منندوی ما چې مونږه تحصیل ته
تشویق کړی دی. بل په څنډه دا و چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیځ او غرب د غزوینو کې څه و؟
مزمن خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی. دلته هم ډېرې ستونزې خو شته او وي. هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي. هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس ووایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. خو په البته دا د ښار په داخل د ښار کې، مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پورې هغه ستونزې اوس هم شته. او د غرب هغه تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی. په غرب کې هر څوک کولی شي تحصیل وکړي، حتی هغه د لیسانس وبخښي د بکالوریا تر سطحې پورې، خو هر څوک مجبور او مکلف دی چې خپل تعلیم وکړي. او د هغې نه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي. اما اصلا دا دی چې په هغې دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروري قانوني خبره ده چې هغوی باید د لیسې مکتب دوره بشپړه
کړي،
یعنې بې سواده باید څوک پاتې نه شي.
بله پوښتنه دا وه چې اوس څنګه نجونې کولی شي که ستاسو غوندې اهداف ولري ور ورسیږي؟
او دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت هم ورته کوم. اول خو مې دا د کورنیو نه، د مور او د پلار نه، د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمینه ورته برابره کړي. دا یوه. دویمه خبره دا ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا تاغې نم کم هغه دوی ایسته واده کی، یعنی دا خپل نجونه واده کی. نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغاله شي بیا خو تحصیل نشي کولی. نو زما په نظر باندې دغه کولی شي چې په ښوونځی اخلاص کی دولسم نه اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم داسې یو اراده قوي اراده وکړي. دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده. خو فکر کوي چې ستاسو غوندې ویاړ بیا ترلاسه کولی شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکړي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي، هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکړي، کوشش وکړي، اراده وکړي، فکر اتمن کوم کار دی چې انسان یې نشي کولی. کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکړي، مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي، کوشش موجود وي، نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه نشته. سره له دې
چې تاسو وایئ چې پخوا ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وي لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو
کې شته. په لوړ کې هم دې موضوع ته اشاره کړې وه، وایي د تعلیم اسانتیاوې پخوا اوس ډول وي.
یو خبره وای چې تعلیم په خو چې نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولی منظم درسو اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېخت کالو هغه کې جنگونو کې په دې څلوېخت څلور لسیزو کې جنگونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي، نظام ګډوډ شوي دي. تقریبا د معارف او د باندون سطح او کچا د تعلیم اگر چې سهولتونه بیخي زیات دي، یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او نه پوهېږم تلویزیون او نه پوهېږم څه شی چې زمونږ په وخت کې نه و. زمونږ په وخت کې یوازې یوه راډیو وه او نور هیڅ شی نه و، مګر اوس دومره سهولتونه زیات دي. خو مګر خبره دا ده چې محصلین یا شاګردان یا زده کوونکي د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد محترم، تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اوریدونکي لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه را زده کړي. په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کو نو ننګرهار پوهنتون ته به یې ځان را رسو. په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس سات درلود. نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړي کړي دي؟ په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
وکړي؟ نو زه به څنګه ووایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوي. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی. بیا کله چې مونږ تدریس ته تللو وبخې تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته، هلته هم پښتو څنګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو. بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس دوه یوم کال نه کله
اول ننګرهار پوهنتون کې
نه اول کابل پوهنتون کې بیا سوم په دوه یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غوندې کار مې کولو، موقتی مې په دې کول چې دلته حالات خراب و ما هلته کار شروع کو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتی غوندې کار مې وکړو. بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې و، هغه هلته تدریس کولو. هغه په کابل پوهنتون کې هم و او خو هند ته تللی و. نو کله چې ننګرهار ته راغې بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ د په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوو. یو وخت ښځینه نه استاذه وه او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې، او دلیل یې څه و چې کانکور ازموینه تیره شوله، په دې کې یوه نجلۍ هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنکو. ما ویده خو ډېره سخته خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه محصلان موږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړه چې یو قدم به واخلم، که کامیاب شم که ناکام شم، خو هغه کامیابیم شته او ناکامیم شته. نو هغه درس مې شروع کړو، اگر چې بعضي خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه اوزم او هلته تدریس
کوم
د لومړنۍ استاذې په حیث باندې. نو هغه خو بالاخره په هغې کال خو هیڅوک هم نه و پوهنتون کې، مګر ما چې شروع وکړله په کال یوه جلۍ راغله او هغه هم زما په صنف کې وه. بیا هغې نه وروسته بیا دوه شوې، بیا وروسته درې شوې، اوس ماشاءالله بیخي ډېرې دي. نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پوهنتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس وکړو.
یعنی
تقریبا
کتابونه لیکلي د پښتو لپاره غټ خدمت بستاسو چې یادونه وکړي او پراتون کې به څه پلان لري؟
د کتابونو په حق لا د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پانتون کې، اول خو د ماستر او د ډاکټورا تیزس وغه خو مولي کولو مونوګراف او په لیسانس تور کې مولي کولو هغه د خزو شاعرانو خزو په باره کې. او دویم خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو لپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډه یې درته وایم، لیکچر نوټونه جوړ کړي دي. بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وایي، یو بل نحو برخه چې سینټکس ده، هغه ما لیکلی دي مکمل. بل لغت پوهنې باره کې مې کتاب لیکلی، بل لیکچر د لهجه پوهنې باره کې مې لیکلی، د ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلی دي. نور مضامین خو بیخي زیات دي، نو اوس پستاس پروګرام لنډې زه خو راتلونکو مې زما خو اصلاً ټول مسله چې ده زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم، دا اول هغه د هدف ته چې باید وشي. دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د ودې او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم، مګر هیله مې د نورو نه، د ټولو خپل شاګردانو نه، که نارینه دي که ښځینه، همدا دي چې د خپل ملي فرهنګ او د تعلیم او تحصیل او د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي، او تر هغه وخته پورې چې دوی په هیواد کې بېسوادي ختمه نه کړي او د لوړو زده کړو
مونږ سره وای او
مننه تاسو پروګرام کې زما په زړه کې ډېرې غوټې پاتې شي.
بیا به خبرې کوو او دن کوم پاتې شول خبرې ډېرې دي. خو نشو کولای چې وړاندې په خبرونه کې پاتې شو، ځکه د خبرونه وخت پای ته رسیدل دي. نو ډاکټر صاحب محترم، تاسو له حضور نه ډېره زیاته مننه، د اردوونکو نه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه اخلي. اما د خزو د کار وندې پاړه بیا هم تاسو پیغامونه پاتې وي درو اردوونکو کولای شي 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې ته راته پرېږدي. زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.